په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د جمعې شپې د تروریستي بریدونو ترڅنګ په یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له اسرار عالم مومن داود.
د پیرس په بریدونو کې د وجل شوو شمیرا یو سل 29 ته رسیدلی. پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د 22 مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي او د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د زلزلې د متاثرونو سره دی د سخت یخنۍ شروع کېدو نه وړاندې مرستې مکمل کړل شي.
او زه خبرونو تفصیل
د فرانس چارواکي وایي د پیرس په ترګریز بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیر لږ څه لږه 129 ته رسېدلی او څه باندې 350 جوبل دي. پلټون کوله برید کوونکو څخه د یو پیژنګلو کړي. ای پی خبري اجازه رپورت ورکوي چې د 29 کلن بریدګر عمر اسماعیل مصطفی پیژنګلو د بریدونو په ځای کې د هغه د بدن له یوې ټوکړې شوې. مصطفی چې فرانسوي وګړي دي په تیر وختونو کې یې واړه واړه جرمونه کړي دي او دا معلومه وه چې نوموړی سخت دریځه شوی دی. په پیرس کې یو ځایي خبریال اقبال هاشمی نن مشال ډیو ته ویل چې لا هم په دې ښار کې خلک له ویرې سره مخ دي.
اوس هم مطلب دلته د زیاتو خلکو چې کومه ګڼه ده هغه په هغې پابندي لګولې ده چې زیات خلک به یو ځای نه ګڼه جمع کېږي به نه او خلک تاسو ډېر زیات تېرېدلي دي. مطلب اعلان کړی دی ټول مطلب د ملک ایمرجنسي لګولې ده.
د غبردونه چې زمواري اسلامي دولت ته نومي وسلوالې ډلې منلې د جمعې او خالي ترمنځ شپه باندې د پیرس په دریو جدا جدا ځایونو کې رامسته شوي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په انټرنیټ خپل یو رسمي بیان کې ویلي چې دا بریدونه یې د پیغمبر اسلام د سپکاوي او د اسلامي دولت تر ولکې لاندې سیمو کې د فرانس د هوایي بریدونو په ځواب کې کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یې 22 مشکوک وسلوال په هوایي بمبارۍ کې وژلي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې تېر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي جنگي جازونو یې په شوال سیمه کې د وسلوالو 15 مرکزونه ړنګولي دي. وسلوالو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. پرون ماښام په سوابۍ ضلع کې نامعلومه وسلوالو په ډزو یو پولیس والا وجلې او بل یې جوبل کړی دی. د سوابۍ ضلع پولیس چارواکو نن سهار مشال ته ویلي دغه دواړه پولیس والا چې خپل منځ کې ورونه دي په یاروسین کې د ډیوټۍ لپاره د مردان نه په موټر سایکل روان وو چې یاروسین کې پرې نامعلومه موټر سایکل سوارو ډزې کړې دي. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. لا هم تر دې دمه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د یو بل خبر له مخې په مومند جنسۍ کې هم بیګا ماښام ناوخته د سړک د غړې په یو بمی چاودنه کې د یو خاصدار په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. د پیښې پړه د طالبانو جماعت الاحرار ډلې پر غاړه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د سفر پر مهال هدایات جاری کړي چې د زلزلې د متاثرینو سره د سخت یخنۍ شروع کېدو نه وړاندې مرستې مکمل کړل شي. په سواد کې د مشال ډیو خبریال وایي نواز شریف پرون ناوخته د سواد بریکوټ شموزو سیمې دوره وکړه او هلته یې په یوه دستوره کې د زلزلې متاثرینو ته امدادي چکونه ورکړل. په دغه موقعه نوموړي ویل چې د سواد په زلزله کې مړو شوو ټولو کسانو کورنیو ته امدادي چکونه رسولو لپاره د مرکزي صوبایي ضلعي او مقامي حکومتونو کردار د ستاینې وړ دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوو اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د ولی ویاند احمد زی عبدالزی پرون مشال ډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بویول کېږي. نوموړي زیاته کړه
په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. تېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم عملیات کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دوی کې چې هغې نه په دغو سیمو نه هم حضور پاکي دوی.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره یې د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړ کړي. په ویانا کې د شام د سولې په حق لا غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یوه مهالویش سلا شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری پرون د دغه غونډې نه پس خبریالانو ته ویل د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شامي ولسمشر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به یې د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه مذاکرات شروع شي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه خواوې اول په یو انتقالي حکومت جوړولو باندې سلا شي، نو بیا به په شپږو میاشتو کې یو نوی آئین تیار کړی شي او دا راز اتلس میاشتې پس به آزاد او شفاف انتخابات وشي. د امریکا د دفاع وزارت وایي تېره شپه یې په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر په هوایي برید کې وجلی. پرون د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په یو بیان کې ویلي دي چې ابو نبیل نومې د غتن عراقي وو او د القاعده سره یې هم کار کړی وو. نوموړی وایي د ابو نبیل له وجنې سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه صلاحیت کم شي چې پکې په لیبیا کې ځان ته مرکز جوړول، دغلته د وسلوالو برتي کول او د امریکا خلاف د بهرنیو بریدونو پلانونه جوړول شامل دي. پرون په فرانس کې د ازموینې پر وخت یو تیز رفتار ریل ګاډی له پاټلۍ نه اوښتی چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا پیښه چې د دې هیواد په شمال ختیځ برخه کې د سټراسبرګ سره نږدې رامنځته شوي، پکې وژل شوي کسان تکنیکي ماهران وو. په دې ریل ګاډي کې د ازموینې د څارنې لپاره ټول 49 تکنیکي ماهران سپاره وو چې 10 نور پکې جوبل شوي هم دي. دا اوته دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومن وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د پاریس چارواکي وایي پر دغه ښار شوی د جمعې شپې په تروریستي حملو کې د وژل شو کسانو شمیر 129 ته رسیدلی دی. هم په پاریس کې میشتو خبریال وایي ورځنی ژوند یو څه بیرته روان شوی خو فرانسویان لا هم په ویره کې دي.
زندگی اس نارمل کی گلا گیا دے خلق گردی را گردی خود آچے کم لیزی پا خوف دون کی آغا خلق لگی ری دلی دی.
د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف لنن څخه امریکا ته خپل 15 ورځنی سفر پیلوي. د چارې شنن کې وایي نوموړی بل امریکایي چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع هم خبرې وکړي.
ګومبای معاملہ خو دا افغانستان مذاکرات او عمل چې کوم دی د خبرو اترو دوباره شروع شي.
او د خیبر پختونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت ورسره منلې چې د بجلی د خالص منافع په مت کې به اوس د مخکې پرتله زیات پیسې ورکوي.
د پرزم کو پاک کی فیصلہ وکړه او زموږ ته د 6 ارب روپو بګې معنی تقریبا 4.19 ارب روپې د لاویږي.
د مشال مرکا ونیس پروګرام هم اوري. هله دا د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم ولنه موجود فرانسې او چارواکي ویلي چې په پاریس کې د جمعې د شپې حمله د سختدریزو وسلوالو دریو هماهنګو ډلو کړی دي. د پاریس سرنوال پرونی و کانفرنس ته ویل چې په دغه حملو کې وو تنه ترستان هم وژل شوی چې یو یې په خټه فرانسوي دی. په پاریس په وروستیو حملو کې د وژل شو کسانو شمیر 129 تر لوړ شوی دی. سالم احمد صالح د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات لري.
په فرانسې کې د 129 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه ګڼل سوې، فرانسویان ویرجن دي. د اسلامي دولت ډلې داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس سرنوال فرانسوا مولن ویل وطن ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس سرنوال ویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یوه کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه، د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ 8 جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې یې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره، د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي، یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړې د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه، د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
زموږ همکار سالم احمد صالح و نن په پاریس ښار کې د جمعې شپې له ډله ییزو بریدونو وروسته په دویمه ورځ هم ماتم دی او په ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. دغو بریدونو په تړاو ځینې مشکوک کسان نیول شوي هم دي. زموږ همکار ګلیاز له پاریس میشته خبریال سید اقبال هاشمی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې نن د پاریس ښار اوسیدونکي د ژوند معمولات په څه ډول پر مخ وړي.
پیرس کے خو زندگی مطلب دے بالکل نارمل کی لے گیا دے کو خل کو پڑو نے کے یہ فرنچ خلق دی دیو دا پر خدا شے یو بالکل دس یو نوی غن تک شے او دیو تا خو بالکل لا شے دس لکا دا قیامت کارشو او خلق چی دی دیر زیاد کی ریدی لی دی او اس ہم مطلب دی دلتا دا زیاد خلقو چکم گنا دا پغی پا بندی لگولی دا چی زیاد خلق بویو زینا گنا جمع کی گی بنا او خلق کا سری دیر زیاد کی ریدی لی دی.
په پیرس ښار کې څه صورتحال دی اوس؟
نو صورتحال خدا دې چې دلته خو مطلب اعلان ډېر صورتحال ډېر سخت دی او ډېر مطلب دی ټایټ ساتلی دی او باقی زندگی اوس نارمل کېږي لګیا دی. خلک وزي ګرځي را ګرځي خو دا چې کوم فرنچ پیپل دي سپیسیفک د دې په خو سګون کې هغه خلک لګیری دلی دي دا کوم پړو نه کوي یاره ډېره زیاته ده. مطلب دې ماتم اعلان کړی دی ټول مطلب دې ملک ایمرجنسی لګولې ده پولیس ټایټ کړی دی خو پولیس خو آلریډي هم د دغه ځکه خو ډېر زیات ټایټ دي د دې لاین آرډر صورتحال خو هم ډېر مطلب دې سخت دي خو دا بس یو داسې واقعي اوسه چې د دې په وهمو ګمان کې نو چې دا داسې بچيږي.
اقبال هاشمی که دا راته وایي تاسو چې دلته کوم په پیرس کې کوم دا پیښې وشوي تر اوسه پورې د دې پیښو په تړاو کې یا د دې ذمہوار خلکو د نیولو لپاره پیرس کی یا فرانس کی خوش او زینو کی سا عملیات روان دیو کنا؟
جی ہاں جی بالکل پولیس دے دیو خپل کاروائی کرے دا او ما چې سور دلی جی په بلجیم کې صدر کسان هم نیولې دي په دغه سلسله کې چې کوم خلکو د دې سلسله کې انوالو دي او لا مطلب سرکاري طور باندې دا غیر صدا سے تایید یا تصدیق نه کوي لګي ار دي ول چې ډېر په خاموشه دا کار کیږي لګي ار دي خو دومره مور دلی جی موږ ته اطلاعات راغلي دي چې درې کسان بلجیم نه نیولې دي په دغه سلسله کې.
اقبال هاشمی صاحب که دا راته وایي چې د دې پیښو وروستو مسلمانان هم ډېر زیات استوګن دي ژوند کوي.
جی جی مسلمانانو تعداد ډېر زیات دی دلته.
په دې اړه زما پوښتنه دا ده چې د دې باندې به څه اغېز ولري څه دې به څه اثرات به څه وي د دې؟
نو د دې اثرات خو مطلب دی په نیګېټیو هم کې دي شي خو نیګېټیو به زیات ځکه نه ځي چې دلته خلک چې دي ډېر زیات ایجوکیټډ دي خو د خلکو په اړه کې چې کوم مطلب دی د اسلام دپاره یا مسلمانانو دپاره چې کوم لږ غونته کې هغه وو نو هغه نفرت کې به لږ اضافه به وشي وایي چې دې قسمه چې کوم واقعات کېږي د هغې سنس داسې سایکولوجیکل اثرات خامخا ثابتېږي او مسلمانانو دپاره به لږ نفرت کې به اضافه کېږي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 628 پر لنډو څپو 2113 15,316 15,318 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف به نن د امریکا په 15 ورځنی ورنځري سفر روانيږي ټاکل شوی چې نوموړي به امریکایي چارواکو سره په خپلو لیدنو کې له دوه اړخیزو تعلقاتو امنیتي چارو سره پر تړلو موضوعاتو خبری وکړي. د چارو پوهان بیا وایي چې جنرال شریف به د افغانستان د امنیت موضوع هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې راپورته کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې مشر لیفټیننټ جنرال آسم باجوا تیره هفته د یو ټویټ د لارې ویلي وو چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف به د امریکې دوره د 15 تاریخ نه تر 6 تاریخ پورې کوي. لیفټیننټ جنرال آسم باجوا په وینا چې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په دې دوره کې د امریکې عسکري او سیاسي مشورولۍ سره د امنیت په امور خبرې اترې کوي، بلخو د راپورونو تر مخه په دې دوره کې به افغانستان په اړه هم د پاکستان پوسټ مشر او د امریکې اعلی چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. د ذکر ده تیره هفته د کور کمانډرانو په غونډه کې د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د امریکې دورې په اړه خبر شوی وو، او د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې په دې دوره کې به د پاکستان پوسټ مشر نوې علاقایي حقایقو په اړه د پاکستان نقطې نظر وړاندې کوي. جنرال راحیل شریف دورې په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
ګومبای معاملې خو د افغانستان او د حکومت په طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې وي هغه چې پریکړې شوې دي د هغې نه پس د هغې لپاره څو داسې اقدامات په کار دي او اقدامات کې پاکستان کوم کردار لوبولی شي او امریکا کوم کردار لوبولی شي چې دواړه په هغې باندې د فشار راوړي او دا د مذاکراتو عمل چې کوم دی د خبرو اترو دوباره شروع شي.
دفاعي چارو یو بل کارپوه طلعت مسعود په نظر چې په دې دوره کې به د پاکستان ایټمي اساسو په اړه خبرې کیږي، خو پاکستان به په دې لړ کې نرموالی نه ښایي.
زه نه ګڼم چې پاکستان به خپل ایټمي اساسو په اړه څه خاص نرموالی وښایي، هغه ځکه چې پاکستان دې لړکې څومره نرموالی ښودلو هغه یې ښودلی دی او په نړیواله سطح دا یې د ویلو کوشش کړی دی چې کومې جوهري اساسي دي نو هغه محفوظ دي او ورته د هیڅ قسم خطر نشته، او دې سره سره هغه ټول ضروري ګامونه یې اوچت کړي دي کوم چې د یو ذمهوار جوهري ملک په حیث ورله اوچتول په کار وو.
یاد دی چې دا د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف سخت کال امریکې ته دویمه دوره ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د پاکستان اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره خراب دي. پر دې سربیره د پاکستان د پوځي کمانډرانو په یوه وروستۍ غونډه کې د هغه هیواد پر ولسی حکومت غږ شوی و چې د حکومتدارۍ خپلې چارې ښې یا سمې کړي. دا په داسې حال کې هم ده چې تر د وړاندې تر جنرال راحیل شریف وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم امریکا ته تللی و. په داسې حالاتو کې د پاکستان پوځ د مشر د امریکا سفر څومره ارزښت لري؟ پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال د نومبر په میاشت کې د امریکا سفر کړی وو او سخت کال هم په همدغه میاشت کې د واشنگتن په سفر دی. د کارپاون په خبره د فوج د مشر سفر په ډیرو اړخونو د اهمیت وړ دی، ځکه چې امریکایي چارواکو ته معلومه ده چې په دغه هیواد کې فوج د واک اصل سرچینه ده. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې فوج ډیره موده په واک کې پاتې شوی، خو که واک کې نه هم وي نو قدرت یا طاقت ورسره وي. رحیم الله یوسفزی د فوج د مشر د سفر په اړه ویل
امریکا کې خو ډېر خلک پوهان هغه دا ویلي چې اصلي دوره خو به اوس کېږي. دا وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دوره وه هغه خو یو رسمي دوره وه، خو هغه اصلي تاریخ کې فیصلې ونشوې، فیصلې خو به اوس کېږي. حالانکه امریکایان خو وایي چې هغې د جمهوریت په حق کې دي، سویلین حکومت په حق کې دي، خو هغې په دې پوهېږي چې د پاکستان فوج سره به هم اړیکې څل غواړي. امریکایانو مخکې نه د میډیا د لارې دا خبره خوره کړه چې دا د جنرال راحیل شریف خواهش شو چې هغه د امریکې سفر وکړي. نو اوس زه نه پوهېږم چې راحیل شریف په دې کې څه مقصد دی، اول یې هغه دا خواهش کړې دی.
کارپور رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې امریکا به په سیمه کې خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د فوج حمایت ترلاسه کړي، خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی چارواکي او کارپو ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای چې د فوج د مشر دوره کې به په امنیتي موضوعاتو او په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د زیاته کړه
خبره دی افغانستان کوله، خو ما خیال دی چې اوس د پیرس کې چې کوم پیش او شو نو دی وجنه به هغه سیزونه به نور هغه ته لوکوټي به امریکنن سختی شي چې تاسو دغه چې دی کنه دی دا چې کوشش وکړي چې التنا دا دی دهشتګرد پاکستان زمکه نه استعمالی او کاسو رپورٹو نه چې دل تتروسه پورې قانون شته یا شت هغه ورته یي او بل خبره ودا کوي چې جی کوشش وکوي چې د طالبانو دی دغه خپل کې به خبر یاته لري شو دی افغان حکومت.
اسد منیر ویل چې د فوج او ولسی حکومت ترمنس هیڅ اختلاف نشته او فوجي کمانډرانو بیان په دې معنی دی چې ولسی حکومت د هغو چارو ذمہواری پر غاړه واخلي چې دا وخت فوج سره دی. بلخوا پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې د فوج مشر با په سلورو مهمو موضوعاتو خبري وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې په یو میاشت کې دننه د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج مشر دواړه ولې د امریکا سفر کوي نو موړې وای
نو افسوس وړ خبره ده په بل یو ملک کې داسې نه کیږي. خو دلته دا شی ډېر وخت نه روان دی او باید چې ونه شي. باید چې صدر اعظم چې کوم دوره کړې وي هغه یو حتمي دوره وي او هغه کې فیصلې شوې وي. چونکې هغه نه کیږي او نه شوه یا کېدو ته چې اپرېل نه خو ده نو دا هغې نه پس د دې د دوره چې کوم ده دا زه فکر کوم چې د هغې د دورې نه هم زیات اهمیت وړ ده.
خو په عمومي توګه ټول کارپوهان د فوج د مشر امریکا ته د سفر نه هیلې لري چې په دې کې به ځینې مهمې فیصلې وشي. خو دغې سره سره به د فوج مشر د ځینو سختو پوښتنو سره هم مخ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې جنگي جټ الوتکوې د شنبه پر ورځ افغان پولو ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 22 مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. پوځ بیا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه جزئیات د زبی شفق په رپورت کې.
د پاکستاني پوځ د امریکا دفتر چارواکو د شمې پرز د هیواد رسنوي ته په اورلېګلي بیان کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 22 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځ په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پولې او ځنګل پوخه غرونه لري چې لا هم د وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. له بلې خوا په پېښور کې وجود پوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پخلی کړی دی. دغه چارواکي ادعا کړې چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه او ګڼ شمېر موټرې هم له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو غرنیو سیمو شوال او د داخلو کې د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي بریدونه هم ډېر شوي چې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژلو ادعا پکې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د تېر کال له جون راهیسې د ضربې اعظم په نامه پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. دا عملیات تر هغې وروسته لا پسې تیز شول چې پاکستاني طالبانو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې شاوخوا 150 کسان ووژل. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له امله د سیمې ته د خبریالانو په ورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر دې د مخ خپلواکو او ځایي سرچینو د دغې دو پخلی نه دی کړی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د مومند او جنسای په ساپو تحصیل کې بیګا شپه د سړک غاړې شوې وي بمی چاودنه کې د یو خاصدار په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د یاد پیښې ذمواري جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. د ساپو تحصیل خلک وایي په مومند او باجوړ جنسایو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي او دا چې امنیتي سرتیري هم اوس خپل ډیوټي په سمه توګه نه کوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
بیگا ماخام د محمود د جنسي په ساګي سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په بمی چاودنه کې د یو خاصدار غړي په شمول دوه تنن وژل شوی. دغه پیخي حال راته د لکړو د سیمه اوسیدونکو ملک ګلشاه صافي داسې راکوي.
دا زمونږ د تحصیل ساتي علاقه ساتي چې دا واقع ناوخته شوې وه چې په هغې کې یو ځایي خاصدار مړ وو، یو په هغې کې د علاقې اوسېدونکي لاروي وو، هغه مړ وو. بېګا ناوخته دا واقع جوړ شوې وه.
بلخوا په یاد ساپو تحصیل کې د یوې مودې راهیسې د سړک د غاړې په چاودنو کې د عسکري غړیو په شمول د سیمې مشران او د پولیو ضد کارکوونکو وژنه روانه ده. نو بیا د دغه شان چاودنو مخنیوی ممکن دی او یا نه؟ ملک ګلشاه صاحب وای
اوس وخت د وخت نه انتظامی سسته کیږي، کمزوري کیږي. ساجي بالا کې دا کومه واقعه چې بېدا شوې دغې نه مخکې د دریزو ایریا کې شوې دي، دلته زموږ ساپو نورې علاقو کې شوې دي، کندارو کې شوې دي، مسعودو کې شوې دي، شینوارو کې شوې دي. غټه مسله د سکورټي د کمزورۍ او د انتظامی د نااهلۍ وجه کیږي.
د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو تحصیل کې هم د یاد سیمې د مشرانو وژنې چې په چاودیدونکو توکو کولی شي زیاتې شوې دي. ملک ګلزاده مامون وای چې وژونکي دغه مشران ځکه وژني چې هغوی خبره کوي، په غږ یې خلک راغونډېږي او د دغه شان خلکو ژوند خوندي ساتل ډېر ګران دي.
مشر نه نو خبره به څوک کوي؟ نو د دې وخت خبره خو دا ده چې لکه د جرګو خلک په جرګه کې هم نه شته چې کومو څومره شو څه بېل ځای شوي چې څوک سر کوي څوک سر کوي. که نه خو سیا سپایي به ورکړو، دا سپایي هم به ورکړي، سپیرې ورکړي. که نه سپایي خو انسان دی، څه دا بل ټروپ ګاړی خو دی چې بم پکې مري، هغه فلي بم پکې مري، هغه چا سره دغه مرک بم پکې مري، هغه تحصیلدار جنتي بم پکې مري.
او د دغه شان پېښو پړې بېلابېلو وسلوالې کلادم ګرځول شوي ډلو زیاتره وختونه خو منلې دي، خو د بېګانې پېښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پېښې وروستو په سیمه کې تلاشي اپریشن هم پیل شوی و چې دغه سیمه د نورو کومو بارودي موادو نه صفا ګرځولې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د بجلی کمی ادارې یا نیپرا ویلي چې مرکزی حکومت به اوس خیبر پختونخوا صوبې ته د بجلی د ګټې په مد کې زیاتې پیسې ورکوي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته ویلي چې مرکز به خیبر پختونخوا ته د کال 6000 روپۍ ګټه ورکوله، چې په خبره د صوبې د اوسنی حکومت د هڅو په نتیجه کې مرکزی حکومت دغه برخه 3.4 کروڑ روپیو ته رسولې ده. له پېښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی، عاطف خان مشال لیډو ته وویل چې 1992 کې د بجلی یونټ په 1 روپۍ وو، او د هغه وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال 6000 روپۍ ملاوي دی. ولی 25 کال تیرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډېر سیوا شوی دی، ولی همغه شان خیبر پختونخوا ته 6000 روپۍ ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډېر زیاتې دي. ولی اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سوار اوچته کړه، او د نیپرا عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل، او د دوی په وینا اوس به د 6000 روپو په ځای صوبې ته د کال 3.4 کروڑ روپۍ ملاویږي.
د 1992 نه دا پیسې فکس کړې وې صوبې ته به 6000 روپۍ ملاوي دي. حالانکه د بجلی ریټ د کم ځای ته رسېدلې کوبار موږ په کې ډېر زیات فدرل حکومت سره مذاکرات پاري باندې پرشر ایون د نیپرا عدالت ته هغه کیس هم دلته پلیټ کو. موږ شکر دی الحمدلله چې هغې ته بیس مهینه پر زموږ په حق کې فیصله وکړه، او زموږ ته تقریبا 1.5 روپۍ
دا چې پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پختونخوا ته د بجلی ګټه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخیستلی دی، نو آیا دوی څومره باوري دي چې د نیپرا په دې پریکړه باندې به وابډا عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه، بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکنډ نه د صوبایي اسمبلی غړی محمد علی شاه مشال لیډو ته وویل چې دی خپل حق ترلاسه کولو لپاره د خیبر پختونخوا ټول پارلماني ګوندونو خپل کردار لوبولی دی، او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
حکومت سره سره د اپوزیشن څونه پارټیانې دي، هغه ان پی دا، کبھی بس پارٹی دا، جمعیت ته، ټول یو کمبائنډ ایفرټس کړي، ځکه چې دې کې موږ سیاست نه کو، دا زموږ د صوبې مسله ده، او د
صوبے چکر داسی یو ایشو راضی داسی یو مسئلہ راضی نو ان شاء اللہ تعالی چ اپوزیشن با حکومت سنگ بسنگ صوبے دا پارا دا کو دا پارا ولاڑی
دا پمول دا چنے پر خپل تفصیلی پریکړه کې دا هم ویلی چې مرکزی حکومت او ابراته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مت کې کم د 350 عربونه سیوا بقایجات دی باید دا د پراتلونکو د مشترکه مفاداتو کونسل کې پورته کړي چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې د مازدیګر 3 بجې کیدونکو د اوریدونکو د اسرار العالم محمد نه د خبرونو لنډی څورو.
د فرانس چارواکي وایي د پیرس په ترګریز بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 29 ته رسېدلې او څه باندې 350 ژوبل دي. پلټونکو له برید کوونکو څخه د یو پیژنګلو کړي. ای پی خبري اجانس رپورټ ورکوي چې د 29 کلن بریدګر عمر اسماعیل مستعفی پیژنګلو د بریدونو په ځای کې د هغه د بدن له یوې ټوکرې شوې. مستعفی چې فرانسوي وګړی دی په تیر وختونو کې یې واړه واړه جرمونه کړي دي او دا معلومه وه چې نوموړی سخت دریزه شوې. دغه بریدونه چې جمهوري اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلي د جمعې او خالي ترمنځ شپه باندې د پیرس په دریو جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یې 22 مشکوکه وسلوال په هوایي بمبارۍ کې وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې تېر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي جنگي جازونو یې په شوال سیمه کې د وسلوالو 15 مرکزونه ړنګولي دي خو لا هم وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د سفر پر مهال هدایات جاری کړي چې د زلزلې د متاثرون سره دي د سخت یخنۍ شروع کېدو نه وړاندې مرستې وشي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د 2 اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د ولي ویاند احمد ضیا عبدالعزیز پرون مشرډو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. په ویانا کې د شام د سولې په هکله غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یوه مهالویش سلا شوي دي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي تیره شپه په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر په هوایي برید کې وژلې.
لن خبرونه مولې سلام مومند اوریدل او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د دیونه خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د باجول ایجنسی نه د کامی سملی غړي شاب الدین خان ملمه دي. د دې نه مخکې هم د کامی سملی غړي پاتې شوی او سیاست د ډیر وخت نه کوي، په سیاست کې ډیر جوړ نظر لري. نن سبا قبایلی سیمو پاکلا چې په کامی سملی کې بل وروړي کوم قانون سیاسي کوي زیات تر خبره پاغه کوو. شاب الدین خان ډیر مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکو. که دا مراته وي چې تاسو استعفا ورکړې ده د کامی سملی نه، دا مو چاته ورکړې ده او ولې مو ورکړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه ستاسو ډېر زیات شکر گزار یم چې تاسو دلته رالی او زمونږ پوینټ آف ویو اورېدو کوشش مو کو. استعفا داسې ده چې زمونږ یو تیر تحریک دی، زمونږ د 200 کال نه یو تحریک شروع کړی دی چې هغه د دې ظالم جابر نظام خلاف دی او دا نن ورځ نه بلکې دا د 90s د هغه ډیکیټ نه والا د اوسه پورې موږ په دې کې لګیا یو. په دې کې زما ډېر ګران رور هم شهید شوی دی. په دې کې زه په خپل جیل ته تللی یم. په دې تحریک کې په دې کې ما باندې ډېر زیاتې بدې ورځې هم تیرې شوې دي. خدا تحریک الحمدلله د اوسه پورې موږ پریښی نه دی. زه چې کوم ګوند ته تللی ما یا آزاد سیاست ما کړی دی نو زما یو پوینټ ایجنډا دا هغه دا ده چې د FCR ختمېدل. هغه که زه په هر ځای کې یم، په هر ګوند کې یم، په هر آزاد فورم نه یم، خو ما تر اوسه پورې د لاس نه دی بار کړی او دا انشاءالله تعالی چې زما سو پورې ژوندی یم زما دا کوشش په انشاءالله جاري. دا سلسله موږ دغسې جاري ساتلې وه او زموږ سره پارټۍ کوآرډینیټر صاحب چې کله الیکشن کېدلو دا وعده زموږ سره کړی وه چې کله موږ کامیاب شو د مسلم لیگ نون حکومت راشي نو موږ به ارو مرو FCR د منځه وړو. دو نیم کاله وشو زه د اسمبلی په فلور باندې لګیا یم، زه د خپلو مشرانو سره کوششونه کوم انټل ما پرایم منسټر صاحب سره په دې کې خبره کړې ده. گورنر صاحب لاله ډېر سخت سپور جوابونه را کړي دي خو بیا هم زه نا امیده نه وم تر اوسه پورې او اوس هم نا امیده نه یم. ما بار بار دا خبر اوله کې تاسو دا خبره نه باندې زما استعفا ورکم زکه چې زه خو راغلی په دې 1 منټ ایجنډا ما زه دل نه راغلی چې دې تا کارونه خواسم کی دا حکومت دا الیکټډ حکومت چټی شي په پاکستان کې وکړ رواني بندګي بنا یا کزې منې نه بسو کې منې دا کار بکیږي خو زما دا یو 1 منټ ایجنډا ته چاډو کو کې نه خو زه مجبور شوم په دې باندې چې زما سبل الله را پاتې نشول چې کله ما بل لاړو ډېر د مهنت کوشش نه باد چې پاغه ما ډېر مینتونه وکړله پاغه باندې ما خلک کنوینس کو پاغه باندې قبایلی مینه سره چا یقین نه راتلو هغه به دې باندې کنوینس شو او دا غیم شکریا دا کوم چې هغه زما سره په دې بل باندې سلور کسان نور دس ختم وکړو خو هغه بل چې کله اسمبلی ته رالو ډېر په افسوس سره یم چې د آزاد ګروپ سره حکومت مذاکرات شروع کړل سپیکر په سیټ باندې ما ته څه ګیم ونده کې ښکاره شو او بیا منګ چې کوم د مسلم لیگ خپل ملایزیو منګ بای پاس شو پکې چې څه فیصله کړل زموږ چاته پوسټ نه کړې نو هغه زما کوشش هغه د ما د پارټي وعده هغه په دې وخت کې زه ګورم چې زه په دې سیټ ناس يم زغه سي د زړه د اخلاص اواز نشم کولای ځکه چې ما کې د پارټي زنجیر پروت دی د پارټي مې نه یم د پارټي کې بزوس هم یو کدا زنجیر درې مې نه سیټ زما لړ چې زبر لګ نورم ازات چم نو ما په دغه خاطر باندې انجینیر عمران خان سم چوکې د پارټا کوارډینیټر دی ما غته استعفا ورکړې ده هغه رسول د پرایم منسټر ته او کما ډایرکټ ورکړې وې د پارټي د ډیسپلن پویلیشن کې راتلم دغه قبل ما انجینیر عمران خان سم تر ورسولې ده هغه نن ما خپلم راغله رسیدلې ده
خو ځینې خلک دا وایي چې کله وزیر اعظم نواز شریف باجوړ تلو یا نور لوټ پوي چارواکي نو هغه تاسو ځان سره بونت له باجوړ ته د زلزلې ځپلو خلکو د کم امداد د پاره هغه پاره تاسو خپای
بس دا چې دا هغه خلکو به زما خلک کمل می چې باجوړ ته نیم بوتل زه باجوړ کیوم زه چې زلزله شي زه په باجوړ سره وختي رسیدلی وم یو فیکٹر خدا غم کې دی شي چې الیکټډ ایم ایل اے چې هغه ډیر لوی تحریک شروع کړ دا تحریک شاته چې کم داغه زبر ډېر پخکار راشم د خیبر پختونخوا گورنر چې هغه دې تحریک په نتیجه کې زما مخالفت شروع کړ هغه چې کله صدر راته هم زه خبرې نه منا کړم په دې ریفورمز پکاته کې او دا راته ګوته خدا ولې واجې دا به نه کیږي داسې چې څنګه وې ز زول اف سی آر بهالوم دا غنس پینګ بورډ جوړوم ز زړه چې کوم زول رباب ته پاغه تارونه بیا تړم هغه سیستم بیا راځندې کوم خو هغه څه خبره نه و خو چې زلزله شوره او زما غوسه کله زما د عوامو نه ویستله زما عوام د چت نه محرومه زما عوامو ته ټینډ نه زه د صدر د خبرې نه منی شوم زه وزیر اعظم ته په صحیح ټایم باندې روانه بللې شوم چې زه وزیر اعظم سره د عوامو خبره وکړم نو په ما باندې خو بیا مطلب درې چې نه مې تحریک چلیږي نه مطلب زه په کیسه د عوامو سره خیر خیګړه شم کوله قانون سازی خدا سیم نشم کوله په بیا ضرورت څه پاتې کیږي
زمونږ معلومات دا دي بلکې د باجوړ د خلکو وینا ده چې شابودین خان په دغه وخت کې زلزله زپلو خلکو له ورغلې دی او کلی په کلی ګرځیدل تاسو څه کړی چې دا د قبالی سیمو بدقسمتي نه ده چې داسې گورنر دغه چې فیکزیکټیو یو هغه بیا هم هغه اف سی آر غواړي هغه بدلون نه غواړي چې د ولسي نمایندي استاد تاسو په شان خلک غواړي او هغه دغه مخالفت کوي
دا دې ته بدقسمتي وویو دا زمون بدقسمتي ده په مسلم لیگ کې کتاب سو ګورې ډېر ښه مشرانشته پښتانه چې هغه پښتو روایت هم پويږي په پښتنو په نفته پاست هم پويږي په عزت هم پويږي او بدقسمتي دارا چې په زمون په پارټۍ کې گورنر صاحب ساجيبه کوم تک ګروپونه جوړ کړی دي لکه چې څوک د هزارې یا دغه سره تعلق نه ساتي یا دغه د قصره ویدا د امیر مقام ګروپ دی یا ویدا د فلاني ګروپ دی او دغه سزا چې کوم دی به عوام خوري نو بدقسمتي خو به تازه غټه وي ما چې زمون گورنر داسې پکارو چې په دې وخت کې چې خلک در به دره کورې نشته ده زلزلې دي افاتونه دي دا یو خو نه ده تقریبا موږ د کم وختن پر افاتونه روان دي اول مطلب د پیشن درسته بحالي و بیا دغه نورستو افات را له سیلاب را له ملکن ډیویژن ټول باندې زمو انکلودینګ باجوړ ایجنسی دغه نورستو استاد زره قدرتي افات را له اوس دا ته خپل کورنۍ سیاست وړي او داغه سزا ته غریب عوام لورکه نو دا خو دا رسم او رواج نه پوي دوه وجه ده نو زه افسوس کوم چې داسې کور نه راغلی
خو بیا کو کور وزیر اعظم نواز شریف لاړه خا یا د پاکستان مسلم لیگ کم مرکزی لیډرشپ چي دي اغه هم زمونږ د سوبینا یا قبالی سیمو نه تاسو د مسلم لیگ ایمنه هغه را اختیار یا واک نه ورکړي سمره چې د ازارې کم ایمنه زیږی ته ډیر دغه
دا ډیر افسوس خبره ده زه خوم دغه خبره کوم او په دې باندې زمونږ د پارټي ایمیج خرابېږي او په دې باندې بار بار زمونږه پانټ اوټ کړیم دا چې زنه عزت وزارت نه غواړم زنه بل سنه غواړم خو عزت کوم څه کوم لرا کوي کنه عزت دار چې زما د ولس چې کوم کار دی چې هغه په وخت کې کنه چې زه اوس په دې وخت کې ایم ان ایم په حکومت کې ما ازو حکومتی میں نیما او زما د اوسه پورے پښتو سپیکنگ یو سو کم نشته ری چاغه ته خپل فریاد ورسوم جړاو ته ورسوم نو تاسو خبره سره زم متفق یم چې بری ګډیر زیات شکوک او شبهات را پیدا کیږي ذهن نو
دا استاد د استعفا ک تاسو ورکړه یا منظور کړی شو نو تاسو هغه کم ارمان چې د کم ایجنډا چې دا هغه به نیمګړی پاتې نشي
زما ایجنډا ماته سمخ کې ودا د مسلم لیگ ټول سره تړلې نه دا زما ایجنډا چې زه څو پورې ژوندې زما خپل ایجنډا دا زه د اوسه پورې کم قیدوبند ما خوړلې کم صوبتونه ما خوړلې دي کم تکلیفونه ماته رسېدلې دي هغه ماته د دې مشن په دغه کې را رسېدلې دي او زه دې ته بیا هم پریفیر یم زه به دې بیا هم قرباني ورکوم او که به دې کې زما مالی قرباني راځي که به دې کې زما جاني قرباني راځي زه دې ته بیا هم تیار یم خو زه د خپل مشن نه نشم ډرا کولی انشاءالله دا مشن زما چې کوم دی دا د پاکستان په خیر تمامې دوه ولا مشن دی
تاسو د عوامي مشن پاتې هم ګړی پاتې شوی آزاد حیثیت سره راغلی وی نو دا به ښه نه وه چې داسې یو کمپرسته ګوند سره وی چې ستاسو دغه ایجنډې پوره کړې وه
زه به دا ویم چې دې افسوس خبره ده چې ټول لوس خو دې ایجنډې کمپرستانو مخالفت وکړو لکه محمود خان رشیدي صاحب دې مخالفت وکړو زه خو دا خو د حیرانګۍ خبره ده بل این پی کا اوس په دې تحریک کې سیاسي اتحاد کې مخکې مخکې ده خو ما د اوسه پورې د این پی یا د بل پښتون قوم پرست ګوند د اوسه پورې په اسمبلی کې ما ونه لیدل چې هغې د قبایلو دا کم بل چې موږ راوړو دا د هغې فرض وو د پښتنو د مشرانو فرض وو دا په کار ده چې دا بل هغې راوړې د هغې فلیم غټې وي د هغې اواز هم درنو هغه رسېدو ایوانونو ته هم هغې د وزیر اعظم سره ملاویدی شي د هغې پروټیسټ هم ډېر زور لري دا موږ چې کوم بش په اوږه کړی دی دا خو د هغې حق وو خو د اوسه پورې پښتنو هغه بش په اوږه نه کړو
تاسو د محمود خان چکزي خبر وکړه خو بیا د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن هغوی هم څه واضح موقف نه دی راغلی مخې ته حالانکه په قبایلو کې هغوی ډېر ښه پوزیشن لري
نو د مولانا فضل الرحمن جواب خو د مولانا فضل الرحمن ګوند خوشي ورکولی خو زما په خیال باندې هغې ته د ریفارم څه ضرورت نشته د هغې په جومات کې جلسه کېږي د هغې په جنازه کې جلسه ده هغې خپل سیاست روان کړی دی نو هغې ته څه ضرورت دی
تاسو هغې ته ورغلی دا خبره مو رسول
بالکل جی دا خبره سینیټر صالح شاه صاحب ژوندی دی دا بل چې ما راوړی دی دا وکیلان چې ما باندې راوستي دي دا را باندې سینیټر صالح شاه صاحب راوستي دي باقاعده راسه په دې کې مولانا جمال الدین صاحب او سینیټر صالح شاه صاحب په دې ټول پروسس کې شامل وو خو زه افسوس وکم نور سره شامل
تاسو خبر وکړه چې تاسو سره دغه قومي اسمبلی غړي چې دي د قبایلي سیمو نه کوم دغه کلک ملګري دي او کوم هغه کسان دي منیز کې سینیټرانو کې چې هغه د دې مخالفت کوي دغه
د اف سی آر مخالفت خو 19 په 19 کوي په اف سی آر په مخالفت باندې خو ټولو دستخطونه کړي دي او هیڅ څوک یې نه منلی او زه به ته وایم که څوک ډېر هم نن سبا د اف سی آر حامی شي خو هغه د عوام په مخ کې د اف سی آر خبره نشي کولی اصل کې زمنګ بیسیک مسله چې دا هغه په منکه اوس کنفیوژن پیدا کول دي هغه دا لري چې صوبو غواړو لیجسلیټیو کونسل غواړو یا موږ صوبې سره شامل شو نو دا خلک کنفیوز کول دي او دا په هغه وخت کې ولې نه کېدل چې کله د گورنر کمیټي روانه وه هغه پروپوزز هغه پرایم منسټر هاوس اور سید د سیفرون منسټر پروپوزز هغه پرایم منسټر هاوس اور سید دې خلکو په هغه وخت کې غږ هم نه کاوه چې یاره زما خو قبایلو جرګه پکې شامله نه ده قبایلو نه پکې تپوس نه دی شوی دې چا نه تپوس کړی ریټایرډ بیوروکریټ خپل شپېته کال زندگی ښه په سور کې تیره کړې وه هغه زموږ په کمیټه کې شامل کړل زموږ د تقدیر فیصله داسې خلکو ته حواله شوه چې قبایلي علاقو حکمرانان پاتې شو د پولیټیکلانو دفتر نه نوراوتي یا کمشنر پاتې شو نو دا د افسوس خبره ده چې ټول ملکونه چې عوام کوم طرف ته مزل کوي او هغه طرف ته چې زمونږ د حکومت ساجبه مته کې وتیره ده پاکستان چې عوام کوم طرف ته دي په الټه سمت کې رواني
خو بیا ځینې سیاسي ګوندونو مشران او قبایلي مشران هم دا غوښتنه کوي چې د قبایلي ولس نه دی غوښتنه وشي نو
تاسو د کوم قبایلي ولس نه دا په کمپونو کې چې پراتی دي نه د کوم قبایلو اوس نه کور په کور بدر دي دی نه د کوم قبایلو اوس نه هغه مشران چې هغه وفات شوي دي شهیدان شوي دي هغه نه زه ما چې داخله خو په پردی ایجنډا لګیا دی اول خو مشران له په کارو جاګیره پاسې دی لوي چې د دې نظام کې د هغه سر جان مال محفوظ نه دی د هغه نظام چې په هغه کې د بلیک ټاپ روډ د پوخ روډ ذمہواری د پولیټیکل ایجنټ واغې هم نن مشر ته وبسر کړی دا ما ته دې په دې وخت کې پولیټیکل ایجنټ خپل ذمہواری خو چې د ذمہواری سو صدا زما ذمہواری خو کلکټیو ټریټوریل شو زما خو سړک هم ساتل شو غر هم ساتل شو په ټیم ساتل شو لاندې داسې نه ده دا روټ د دې ذمہواری ده زما د خپل کلی د دهشتګردي ذمہواری نه زما د خپل کلی د بل کلی د ملک نه یا د بل زورور نه پروټیکټ کول یا د غلق غل نه دا د دهشتګردي یا د کنونشنل وار یا د ګوریلا وار نه دې کې زما سه غنشته ده د سټیټ علاقه ده د سټیټ هغه پکار ده خو په دې وخت کې د پولیټیکل ایجنټ هیڅ ذمہواری نشته بغیر دې چې پیسې وګټي او هغه راوړي سیکریټ ته ټول ذمہواری په سکیورټي فورسز ده ټول ذمہواری پا هغه خلکو ته چې لخکر په نوم باندې جنګیږي یا بل نوم باندې جنګیږي، بیا چې هغه شهیدان شي د هغو د بچو نه شهدا پکې شته نه در هغو بچو بیا هغه ریپلیسمنټ چې د خپل مشر په ځای باندې هغه هغه په کرسۍ کینی، بس یو اندیر نګ دی چوپټ را چې ته اردو کې وایي هغه شعر دی. او د ډیوې لاندې تیاره دا ده چې د فاټا ته ګډ ګډ ته اوس خلک خبر شو، او په فاټا کې اوس هم پولیټیکل ریډنټ باچا داغه نه تپوس نه عین نه دلیل نه قانون نه وکیل.
خو بیا شهابالدین خان ځینې خلک وایي چې دا ځانګړی صوبه شي یا د ایجنسی کونسل هم خلک خبر
ما تاسو دا خبره مې ته وکړه دا کنفیوژن جوړوي. زه د ملکنډ ډویژن صاحب دا تاریخ وګورئ تاسو لکه زه په دې وخت کې هم لکه چې د گجو خان بابا چې 1550 کې کله خپل د یوسفزو سټیټ جوړ کړ اتر کله هغه دوړونه د گجو خان بابا د ریاست نواله تر اوسه پورې زه د ملکنډ ډویژن سیم، او بیا د هغې نه وروسته چې کله پاکستان جوړ شوی نو زه د ملکنډ ایجنسۍ 1973 پورې دریم پورې زه د ملکنډ ډویژن ایجنسۍ سب ډویژن وم. ملکنډ ایجنسۍ کې وم، د ملکنډ ایجنسۍ یو سب ډویژن ملکنډ خپتو، یو د سب ډویژن باجوړو. بدقسمتۍ نه په 77 کې امینډمنټ وشو چې کله 73 کې دا دواړه ایجنسۍ بیلې شولې، یو ایجنسۍ لاړه پاټا ته ملکنډ ایجنسۍ یو سب ډویژن لاړو، بل سب ډویژن پاتې شو باجوړو. هغې له په 77 کې آئینی ترمیمی بل لاړو چې هغې ته شپږم آئینی ترمیمی بل وایي. په شپږم آئینی ترمیمی بل کې کاله ډاکه چې کوم د تورغر شو ته مونږ ویو هغه پکې پاټا شوله، کالام پکې رالو هغه پاټا کې رالو، او بیا پکې باجوړ پکې رالو په فاټا کې شامل شو.
تاسو خو یوازې د باجوړ خبره نه کوي، د ټول قبالي سیمې
خبره خبره کوم دغه تر اصل ما چې زما خو ته پوزیشن شو استاد ما ته دا وایي چې مومن چې کوم دی شفقدر نه تاسو بیلولې شي، تاسو د چار سدی نه مومن بیلولې شي، تاسو راځي خیبر ته د خیبر او د شاکس په منځ کې د خفتو یو دیوال دی، په دیوالونو تاسو زړونه شي جدا کولای، قومونه شي جدا کولای، یو قوم یو جبا یو کلچر یو پیښور، تاسو د اورگزو تاسو د هنګو نشي مری کوله، ستاسو د اورگزی ایجنسی هډ کوارټر تر اوسه پورې په هنګو کې دی، ستاسو د خیبر ایجنسی هډ کوارټر چې کوم دی پولیټیکل ایجنټ په پېښور صدر کې کینی، ستاسو تر اوسه پورې بعد جنوبی وزیرستان پولیټیکل په ټانک کې راسته، تاسو ټانک وزیرستان څنګه بیلوي، ډی خان څنګه بیلوي، بنو چې د ډومبیل وزیر په بنو کې اوسیږي، تاسو خپل وزیر په منځ کې څنګه د دا اوس چې کیمپونه لګېدلي بکا خیلو کې دا وزیر دي، تاسو بکا خیل وزیر او دغه څنګه بیلوئ. زما تجویز دا دی چې دا وخت نه ضایع کوي، همدا وخت دی، خلک بے کوره دی، خلک ستومانه دی، خلک ډیر زیات پریشانه دی، دا وخت دی چې موږ خپل دا قبایل د خپل زړه سره ولګو. هغه دا دی ما دا خبره د ملکنډ ډویژن ځکه شروع کړه چې زه د ملکنډ ډویژن سیم په کار چې ما ملکنډ ډویژن سره شامل کړو پاټا ته راشم، مومن دي د چار سدې سره شامل کړي هغه دې هغه ته راشي پاټا ته راشي، دغه چې کوم ایجنسی کوم نږدې ډویژن ته ده او په هغه ډویژن کې موږ آلریډي یو، لکه زما کمشنر نن هم د سوات کمشنر دی، زه چې دلته په باجوړ کې کیس وکم نو بیا وکیل تور کوټ اغوستی دا خلک پکې دا باسم کوي چې یاره تور کوټ والا، نو تور کوټ خو چې څوک قتل وکړي جرګه پہ ای پی اے پہ پنشمنٹ ورکی قتل اکڑے نو 302 پاکستان پینل کوٹ پہ لگی د دې علم متظاهران هم شدید ما خلې جربو کې نه دیندیاس یا د خپل خاور نه خبر نه اسلام آباد کې مزه کوي چې کومه فیصله کرمینل شوی راغی باندې وګور راغی باندې پاکستان پینل کوډ لګې درې چې کوم هغه باندې بس سیول هغه باندې سیول پروسیجر کوډ
لګې خبر هم کوي. شهابالدین خان چې زمونږ ازادي به ختم شي او
دسه ازادي
او پولیس به
دسه پولیس په دې ملکنډ ایجنسی کې اف آی آر کټ کیږي رو راځي او خبره کوم ډیره صفه خبره د غلو ډاکوانو سمګلرانو لپاره ایجنسی ده زما د پاره به ایجنسی کې سي اوس که پولیس راشي غی اف آی آر بغړ کوي کنه د اف آی آر کې کټ کې خود قاتل او دغله خلاف بغړ کوي زما خلاف په اسلام آباد په خور کې تقریبا 200 پورې چې ما سو سټوډنټ لایف نه د پرایمری اډوکیشن ډول تر اوسه پورې وختم سپین شو د دې وخت پورې ما باندې 200 پورې چې ته پولیس خو نه مره خلک کرا نو څه بلاده هو غلبه تیریږي او مخې د غلو لره ولوشي د غلبه اوس غلو نو که سو غلد دي نه ریږي د قانون نه ریږي نو هغه املا وتړي تخته ته املا وتړي خو قانون وین په پاکستان کې چې کوم قانون دی دا زما قانون دی د پاکستان چې کوم وین دی دا زما وین دی بل قانون مطلب خدا شو چې دا سټیټ وي دن سټیټ شو.
تاسو د پښت خان یې د خپل علاقې خان یې تاسو د عام قبایلو لوس په خبره کوي تاسو خو بالکل په قبایلو کې که په اسلام آباد کې که په پیښور کې تاسو خو خپل یو پوزیشن دی
ګوره داسې دی چې خانی ده کنه نو خانی به د عوامو په زړونو باندې کې د عوامو په زړه چې خانی ونه کې دی ته خان نه وي خان هغه خان دی که نن غنی بابا ژوند دی د خلکو په غزلو کې غنی بابا ژوند دی خانی هغه خانی ده چې تا ته عوام زنده باد وایي دا نه چې ته د خلک په پړي وتړې دانه چې د خلکو د تعلیم نه رسته پاتې کی، دانه چې د خلکو حقونه وخوري، ته د غریب مال عوام نه د وړو د چینو او د دال او دغه ټیکسونه د پولیټیکل ایجنټ راټولې د میاشتې به تا تقسیمې لکه د خیراتګر. زه الحمدلله ولسی خانم چې څه ولس خبره ده هغه زما خبره ده. زما ولس مال عزت راکړی دی، دوه پیرې راکړی دی او ډېر په سخته کې راکړی چې زما ټوله دنیا خلاف وه، غټ لاسونه مې هم خلاف وو. زه هغه ولس ته سلوټ کوم، هغه ولس ته مې خپل سلام کوم او زه د هغه ولس لپاره به د آخري قطرې لپاره ان شاء الله د هغه ولس خبره کوم.
شاهوزین خان، پنجابي اسټیبلشمنټ یا فوج به دا ومني چې یاره دغه پښتانه د یو شي یو لویه صوبه د پښتنو جوړه شي؟
زما په خیال خو په دې کې اسټیبلشمنټ آی ډونټ نو چې اسټیبلشمنټ زه خلاف پېژنم چې څوک پکې دي څوک پکې نه، خو زه به دا ویم چې نن سبا خو دا څومره قربانیان چې پاکستان آرمي ورکړلې او دا شهیدان د کیپټن لیول نه د جنرل لیول پورې وشو یا ولسی مشران پکې څومره په دې کې شهیدان شو، آیا پولیټیکل سیستم د دې جوګه دی چې دا به مخکې لاړ شي اوبه رسوي؟ زما په خیال باندې خو دغه سیس خبره نشته. که څو خبرې کوي نو اوس خو پکې بیرون ډېر واضح رالو چې فټه اصلاحات ولې نه کیږي، بلکې د سیاسیانو نه تپوس کړی دی. نو دا موږ لپاره ډېره افسوس خبره ده چې موږ نه دا تپوس کیږي تاسو اوسه پورې اصلاحات ولې ونه کړه. نو اوس خو دغه خلکو فلم بندې شولې دی، مطلب خو دا شو چې فټه سیکریټریټ او څو بیوروکریټ چینج نه غواړي.
لکه ستاسو اشاره ده چې لکه په قبایلي سیمو کې حکومت نه غواړي فوج تیار
ده، چې په قبایلي سیمو کې د ټول له زیاتې ګټور خلک چې دي ګټو ته به ګورو. ګټور خلک نن سبا د فاټا سیکریټریټ بیوروکریټس او د هغې سره تړلي ګورنر هاوس او د هغې سره دغسې
زما کمیټي چې جوړه شوه لکه دې والې سره وزیر اعظم نواز شریف جوړه، ستاسو په کې څوک شته نه د قبایلي ولس؟
دا خو جی زه به دومره ویم ما چې زموږ ملګرو خو یا په خطا کې دا کار ته وشو، ځکه چې زه خو دې خبرو اترو کې حصهدار نه وم، خو په اخره کې چې سپیکر صاحب کړه شاه جی ګل صاحب دغه تراتنو په کې شریک وم، ځکه چې هغې موږ ته ویل چې سپیکر صاحب راځي څه خبره کوي، نو زه دلته ناست وم لاندې ورکوشم د هغه فلیټ ونیز دی غالب خان هم راسره د مسلم لیگ موږ دواړه چې ورلو، نو هغې دا خبره وکړه چې دا کمیټي جوړه شوله. خو په دې کمیټۍ کې موږ 19 په 19 ممبران چې کوم دي پارلیمنټیرین سینیټران او دا چې کوم دي د قومي اسمبلۍ ممبران دا او دغه د حکومت کمیټي دا به په شریکه باندې یو کمیټي. او چې کله موږ ټي وي ته ناست ولته ما وکتل نو په نوټیفیکیشن کې هغه وخت کې ذکر رانه لري ټي وي ټیکر باندې سهار زه بیا لاړم چې ما کله نوټیفیکیشن لاس ته کړو، نوټیفیکیشن کوم د پارلیمنټیرین ذکر نه و. بیا به هغو کې ما د یو مشر سره رابطه وکړله او هغه وایي چې یاره نوټیفیکیشن خو ما نه وی کتلی، چې ما ورته نوټیفیکیشن مخې ته کړو، هغه وایي چې په دې به خبرې کوو. خو بیګا چې ما وکتل د هغې بیان به بی بی سي باندې واورېدو، نو بیګا یې د هغه ټرمینالوجي بالکل بدل و. هغه وایي چې دا زه خو مدعي ما زسی شي مودې دا زمون کو قتل لري کړی چې یو عدالت ته زو دا مودې دی او دا مداله دی او کیس بچا ته وړاندې کو چې زمو مودې شو واغه مداله شون دا فیصله به من کې سو کوي. زدا یو ما چې دې کې نه مودې شته نه مداله شته، دا پارلیمنت دی، دا پارلیمنت د ټول پاکستان د مسلو د حل کولو ځای هم دا پارلیمنت دی. په دې پارلیمنت کې که به سو کنټینر ته خيږي وي ته ولې کنټینر ته وختلې، که سو بار بیا په سړک باندې ایجیټیشن کوي د بدل ډول دا چغې په سړک باندې راشه خبرو ځای پارلیمنت دی. خدا افسوس خبردار چې کله موږ پارلیمنت ته ځو زمون خبره پارلیمنت ته ځینو موږ باندې سیاسيان ټول لیډرشپ د پاکستان خپې راکاږي. نو زه به دا خبره وکړم په افسوس سره چې زمون په دې په فاټا په مین سټریم ته پراتلو کې نېشنل لیډرشپ چې څومره دی، په دې کې چې څومره مذهبي لیډرشپ دی، په دې کې څومره قوم پرست لیډرشپ دی، په دې کې یو هم نه دی مخلص. ګنې که دا مسله وي نو چې دې نن سپیکر صاحب ته دغه مشترکه ته وایي کېنه او کامیابې کو په دې کورسۍ باندې، نو که دا زمونږ خبره دي د جایز کاري خو دې زمونږ د دغسې اتحادو کې بس یونانی مسلې زمونږ کاته په اوږي کنه دغه مین سټریم ته راولي کنه. دا موږ جاړو د چانه کله په یو الزام لګي، کله په فوجي الزام لګي او کله بل په خپل زارې ونه لګي. کم سیاسي سړي توره کړې ما ته خو دې وایي، کم سیاسي سړي اوس د اوسه پورې مخ خپل ګڼلې یو. نو زما خو زه خو یم چې دا ټوله مسله سیاسي پړټو جوړه کړې.
دغه باندې تاسو زمونږ بیا دغه پوښتنه چې تاسو د کمی سملې نه څومره غړي دي د قبایلو نه سینیټران په دې باندې یو وی چې لکه دغه بل دی راشي او دغه د سوبې سره شي کوي اختلاف
داسې دی چې تاسو ماته دا وایي په سن یې څومره ممبران راغلي هغه یو په یو پی دی که څوک اپوزیشن کې څوک بیا اخوا دي. که تاسو دا خپل خیبر پښتونخوا ته وګورئ ان پی او علم تیر راغلي دي اگے نہ پی ٹی آئی والا راگلی اگے نہ جی وائی والا راگلی سیم سچویشن دا کہ زنگ دا فاٹا رے سو بیو نظر والا سڑے راگلے سو بل نظر سڑے راگلے منگ داسی کہ دینی شی مختلف نظریات والا خلق را ٹول شیو نو کو سو دا کو تمک دینی شی تا دا نہ پ اتفاق شی نو منگ نل اس کو پ اتفاق شی اختیار فنا لری گئی باقی دا سٹیٹس یا منگ لا دا صوبے سٹیٹس را کول یا منگ لا دا صوبے سمرش کول پدینی دا سیاسی گوندو نو سوچو کہ منگ خو پتا دا چال کڑیم دا راوڑیم دا دی ویل چې دا قبلی راجی او دی خپل خبره نه کوي موږ راوړه ما تا ګوړه خبره راوړه اوس دا د قومي لیډرشپ خبره ده په قومي اسمبلی کې چې کوم ناس په مخ کو کورسو باندې ناس لیډران دي دا اوس هغې لی سوچ پکار دی چې آیا دا پاکستان کې امن راتلی شي پاټا دا صورتحال دی چې دا لوی لوی ډیبیټونه کوي اوږده 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 تقریرونه کوي او کله د نیشنل سیکیورټي باندې شروع کړي او کله په سیاست شروع کړي زه خدا یم چې باجوړ کې امن نه په سواد کې وسنګ امن راځي په دیر کې وسنګ امن راځي
سو مستقبل وینې دغه بل دغه روړل شي سو کړ
بل خو په حال زمنګ ملګری وته نن چې پتا ولګي نه زمنګ ملګرو ډیفر کړي دي زما خدا خیال چې بل چا ډیفر کړي خدا خپل ملګری ورګي ډیفر کړي دي نو زه دا یقین لرم چې ان شاء الله په دې باندې به د قبایلی عمر طرف نه په ټول په سیاسي پارټو باندې پدې اسمبلی پدې ممبرانو باندې زمونږ په خپل پمنګ پارلیمنټریز باندې هم دا پرېشر ډیولپ کیږي ورو ما تاسو ته وی چې اوس هغه ورځ نه دي اوس میډیا دا اوس سوشل میډیا دا اوس الکترونیک میډیا دا اوس خبره پټ نه پاتې کیږي اوس د چا واس بندولې سوق نشي زما خو خپل دا یقین دی چې نن دی وی که سبا دی د مال زرغون شری د لارې ته راځي دا فاټه دا کې دی نشي
ولې ډیفر شو دا
دا تاسو خو دا غوډه پکاره چې سوق تلې زه خو د اخر وخت پورې دا ته ناس ته ما چې مې واله دومره مجبور شوم چې استعفا مې پکې ورکړه
مولانا فرمان صاحب وی چې هغه دا یو ډیر سنجیده مسله ده او دا ډیر په سنجیدګۍ سره
غشته دا سنجیده مسله دا سنجیده مسله چې ګم دې منګه دی د ډیورنډ ډکر کې خبره کوي یا دې سبله خبره کوي دا ډیورنډ کر خزه په دپاکه خبره کوم دا ډیورنډ کر خزه چترال نه شروع کیږي دا د بلوچستان دغه پورې دا کم چې دا زمونږ د بلوچستان چمن دی دغه پورې دا کر خزه دغه پورې دا کنده یو سره بریکټ بند په دیشپا ګوجنسو پورې دا په چترال کې چې دا بارډر هغه ته رسیدنه چا غک کړي دي د دیر بنشای د شای او دغه درې پورې د شلتلو او دغه د کوم چې افغانستان سره بارډر لګیدلې ده یا د شنګاړې درې چې کوم بارډر لګیدلې د دیر یا د هغه نه د سوال چې تاسو د وزیرستان د ښکته ځای او بیا د بلوچستان د لورلای او د ځلې شروع کیږي د ښکته د چمره پورې ځای نو دا بارډر یوازې زموږ په دې مینس کې دی کنه دا ټول بارډر دی که فیصله کیږي خو بیره ټول افسیار لګي هیڅ خبره نه ده ټول پښتنو باندې افسیار لګوي چتراله پورې بیا موږ ته قبول دی خو کنه په ګلستان کې یو قانوني په ولی باغ کې بل قانوني دا ډېر افسوس خبره کوم چې په شت کې یو قانوني په ولی باغ کې بل قانوني
شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا لکل لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکاش کرے سیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے می پریدی یوان دوڑا سپنے می پریدی یوان دوڑا شو واخ مور زرمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیرا او کے لزڑ میں سوے
روپے پکھی گی دزڑا شربت.